السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واوري چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایي د افغان خزو او جنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوې ده. نو مولي ټاکنه به د افغان خزو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي
که پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارګزی و. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان میلادي کال په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړی ده.
تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره یو نوي حالت رامنځته کېدل دي.
د 2021 کال د افغانستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مولا ښاغلي جلالي سره مرکه کړې د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلې شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن پر ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. د چهارشنبې په ورځ د غونډې پر مهال د کندهار پخوانی والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبان حکومت به سقوط شي.
توغه امریکایي چې زموږ سره د روس په مقابل کې کومکونه کول، راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي، دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغه ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوي وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپله سرپرست فامیل وو او ډېر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو.
ښاغلی انصاري له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 30 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبرې داسې وخت کې چې د اوکرين له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاند ایمیلی هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په لسمه په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکو د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسي پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څرنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکې چن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیځ دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
Right now delta and omicron are
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه غونی واښونه دي چې مثبت پی شي ډیر زیات وي او یو ځل بیا د بسر کېدو او مړینې شمیرې لوړوي. زه ډیر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډیر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرې دوی څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې شپږ نیم میلیون پیښو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې پیښې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو افغاني او اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو او جنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پریکړې هرکلای کړی او وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړي استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې. له ملګرو ملتونو سره کار کړي او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت داخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه له رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه دا ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کوي، د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وک توانیږي د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کی هم دارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بینالمللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د روان کال سیاسي، امنیتی او اقتصادي تحولاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انته بغوښ شو
له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګوردن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. دا برتانیا د پخواني صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي لږی سره مخ دي او په دې کې یو میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګوردن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړ توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو اوږده لیکنه خبره کړې او په هغې کې د اګست میاشتې د وروستۍ اونۍ په پنځو ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغلته میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوي دي. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري له خولې لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال دیارلس کلن و. هغه وایي کله ناکله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده ترسره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت یې د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی. هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال دیارلس کلن. هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم وو او ښوونځي ته د تلو او د هغه وخت د ښوونځي د درسونو خاطرې یې په یاد دي. هغه هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور پر مهال یې دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یوې لویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویر او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بالاخره خپل وطن شاته پرېښود.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د پخوانی حکومت په ړنګېدو او بیا واک ته د طالبانو له رسېدو سره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی. په افغانستان کې په دې کال د رامنځته شویو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مې له ښاغلي جلالي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې 2021 کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې 20 کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي؟ ښاغلي جلالي وویل
د افغانستان پهنه بلکې د سیمې پاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستلی. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ دپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی. او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلې چې تاسو وایئ دا دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت راولي دي هغه څه کې سیمه څه کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یادا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلي دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تل کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونهخي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ په عین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپلې غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي که وسره شو دی ته چې د طالبانو لوکمنی څلورنی میاشت پورې کیږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلی چې دوی تر هغه وخت بدل شوی دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده خودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې دپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه وي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې حتماً دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی د کورنیو چارو د وزیر په توګه مدند تر سره کړی، د افغانستان په تاریخ مولکلای دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه رنګیږي، ولې ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړ چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشو اوس په واکه په پرامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه د باثباته او حکومتو نظر نه هم دي. ما هغه وخت ویل چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې افغانستان لسر اردو جوړی. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی ده. پس لکه چې جوړی یې نو کلو نو غواړي یوازنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي، هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. له سره اردو په کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان ونه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړ کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردوګان اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې حقوق دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقل هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم ملګری، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه، سیاسي اردوګان یې همیشه جوړي شوی دی، تنظیمي اردوګان هم جوړي شوی دی او هغه دوام په قانون لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی. پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسیږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېری داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه الته پکې ځان لیدلی شي؟
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلې دي او هیله ده چې لوګو نسبته وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي، څه غواړي او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتي له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تیر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کوم کولای شي.
کراشو دې خبرې ته چې اوس افغانستان په دغه یو بحراني حالت کې دی، ستاسو په نظر طالبان ته څه پکار دي چې باید ترسره کړي او نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه حالت ووځي؟
متاسفانه افغانستان په دغه شرایط کې دی چې په خارجي مرستو باندې متکی دی. بل خارجي مرستونه دوی مصر کولای شي خپل دغه ملي اقتصاد ته وده ورکړي، یا دا شرایط رامنځته کړي چې بالاخره ودي وکول شي په ځان باندې بسیار شي. خارجي کومکو ته راول ضرورت لري. په عین زمان کې افغانستان ته تنظردل دی چې اقتصادي په منطقه کې سره مدغم شي، یعنی منځنۍ آسیا کې، جنوبي آسیا کې، شرقي میانه کې، یعنی ارتباطات د دې سره پا پراخ شي په دې منطقه کې. دا ټول په دې پورې مربوط دی چې دنیا څنګه طالبانو باندې فکر کوي. تر اوسه پورې دنیا د طالبانو په اړه کې داسې مثبت نظر نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې لا داخلي مشروعیت نه دی پیدا کړی. تر څو چې دا نه شي نو خارجي مشروعیت یعنی ملي مشروعیت هم نه شي پیدا کولی. تر څو ملي مشروعیت پیدا نه کړي نه کومکونه د خارجي په اړه شکل شي د دوی زیربناوي تقویه کړي، دوی ته د اقتصاد په پښو ودروي، بشري مرستې به وکړي، مګر بشري مرستې تر یو حده پورې کومک کولی شي. اساسي مرستې باید د نهادونو سره، د حکومت د نهادونو سره وشي، او هغه وخت کېدلی شي چې دنیا دغه اعتماد وکړي په حکومت. تر اوسه پورې متاسفانه دغه اعتماد نشته، او په نتیجه کې فکر نه کوم چې د اقتصادي
جلالی صاحب د کال په آخر کې اکثرا رسنۍ په تیره نړیواله معتبرې هغه په نړۍ کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوي. د بیلګې په توګه امریکایي سی این این ټلویزیون په روان کال کې د لسو مهمو پیښو چې د خبرونو سرټکی جوړول افغانستان په سر کې راوستی، اوس چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، آیا فکر کوي چې نوی کال به هم افغانستان د نړیوالو رسنیو د پاملرنې په محور کې وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان مسله داسې ده چې هم په سیمه کې لوی اثر لري د حالات اهم په نړیواله سره. فکر نه کوم چې دا د افغانستان مسله هیره شي او یا دا چې د خبرونو په سر کې را نه شي. البته فعلا د اوکراین مسله باندې خلک خبرې کوي، او یا په عین زمان کې د چین او د امریکا په مناسبت خبرې کوي، دلیل دي. مګر د افغانستان مسله داسې چې په سیمه کې هم اثر لري، د سیمه په حوالت هم مؤثر واقع کیږي، او د نړیوالو رقابتونو په اساس باندې کیږي. تر ټولو مهم مسله تروریزم دی. ډیر خلک فکر کوي چې طالبان په دغه شکل چې حکومت کوي دوی ته دوام ورکړي، او د تروریزم یو نوې نسل راپورته کیږي له منطقه ده. نو ځکه تروریزم یو اونده مسله ده چې ګومان نه کوم چې د خبرو له صدر نه لږ شي په آینده کال کې.
په افغانستان کې روان 2023 کال رامسته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه. بشپړه مرکه زموږ په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. تر اوسه ویب پاڼې ته نه ده پورته شوې، خو څو شی بو کې به وی پانی ته پورته شي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري خبروري کو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم هیوانړي والا موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا را ژوند کیدو په خبرو کې اخکیل دي، د دې خبرو پر ګړندې توپ ټینګار کوي. د جرمنی، فرانسې او برېټانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسي، کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو ترمنځ لاسلیک شو، چې بیا په 2013 کال کې واشنگټن له دې تړون څخه ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې ایزو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې عاجل دي، او دوی داسې پړاو ته په نشته کې دوی چې د ایران اټومي تړون د لمنځه تلو په حال کې دی. د دغو درو هیوادو ډیپلوماټانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره ده اونې ده چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پر روانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستی ده. د روسیې استازي میخائیل اولیانوف پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ له نږدې همغږي شته، او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی، خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لری کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل سر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندیشمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کندهار کې هوشمیر په خوانیو چارواکو سوداګرو او قومي مشرانو دی وی غونډه پر مهال د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی اور پرېږدي. په کابل کې د چین یو شمیر مرستې پر بېوزلو میرمنو ویشل شوې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیت راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو میرمنو ته دغه مرستې ویشل شوي چې په خپله د کورنیو سرپرستی کوي او ډیر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستانه افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډیر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې کورونا او با اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي. کمو وخت وی د یو نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. په تمو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکله د چیل اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه واوري پام وکړي د خزل لپاره نیمه نړۍ خبرونه ده.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو لواجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده. دغه سپینګری استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه ماکه. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه په کې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسیده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه وو شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینه وو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندۍ مثال به درکړم. موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایو، نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم په وظیفه کې، ما مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی کومو وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د وی د اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي، او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې هکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسیوادی دا غی خپل پوهه دا غی د پاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسائل کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورسته او څلوېختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي د ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده کندیکیگی که یو زر روپی یا لزر روپی یو نارینه ماش اخلی یا پسند که پینزه یا لزر روپی به خزه، نو آقا کور به هم به اقتصادی لحاظ بنده بسیاشی. او دویم داده چی ده ماشومانو ده تربیه ده پاره ده تعلیم ده پاره ده تحصیل ده پاره باورت زمینه برابره شی ده اقیه ده مکتب ده کتابچه ده قلم ده هر س زیمواری به او که چیر تا یو ماش پیده ما نارینه آقا هم کم وی نو آقا ایلا ده وچی جوری آقا پوره کولی نشی. نو باسواد میرمن خامخا په خپل ټولنه کې عامه د ځان لپاره خ دی، عامه د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، او د خو دغه میرمنې ګټې وی چې لیک لوست کړی وي ک دیغه خزو د ستونزو پاکله یو څه راته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپل کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډیر زیات دي. ناول خو د مور پلارې چې دا خپل لوري تعلیم یې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه یې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول، هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که موري که پلاري، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو شي کنه یعنی متوجه ورته وسی به تفاوت باید پات نه شي چې بیغمه په کور کې کینې د کور کارونه وکي
په خبرونه کې روښانه شو چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هیله د ټول روغ جوړ خوشاله وي. به هم خوشاله يم چې د وی ونې پتیرې دو سره اساس پترانه چوپړ کې زره شوی. دوستانو دا ونې د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي. بس کرا سره محترم عبدالقادر افغان، البته د افغانستان یو تن د حقوق پوهانو څخه. افغان صاحب، لمړی پوښتنه ده چې البته کله چې په خره مایسته کیږي او یو کس ته په ضرر رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي، نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي؟
داوا خو د حقیقت کې د محیط تابع ده. کدا جرحي وي او که حقوقي وي، هر شي چرته چې هغه زمکه یا حادثه یا پیښه د څرګند شوې ده، په هغه محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دي. جرمی جنای جرمی واقعات پولیس او جنایي جرمونو شوبو ته ځي، هلته باید دریزه وشي. ولسوالۍ او د همغه مربوطه اداراتو که حقوقي اړخ لري، بیا حقوقو ته ځي. که مستقیما بیا د څارنوالي ته ځي او د څارنوالي نه بیا محکمې ته ځي، فیصله چې ده محکمه پریکړه کوي. هم حقوقي مسایل هم چې حقوقو ته تللي، هغوی به بیرته هغوی ته لیږي او دا رسمي پړاو ده. او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي، بهتره دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي. او قانون ته مراجعه دا معنی چې هغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاکته باندې پریکړه وکړي. په دې کې حداقل د راتلونکي لپاره د تربګنۍ او تکلیف او دښمنۍ نه پاتې کیږي. وایي هغه مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر هغو چې پریکړه نهایي شي.
مننه کوو افغان صاحب. را به شو د داوا د را پایل په مرحلو به خبرې وکړو. چا یا کله چې یو پیښه رامنځته کیږي او یو کس ته پکې ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، دفتن عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وشي یا کې داس مراحل لري؟ یعنی په کوم مرحله مرحله داوا باید را پیل شي او مخته لاړ شي؟
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي. او هغه عمدتاً د پولیسو مربوطه شعبات دي یا د حوزې ماموریت ده یا د سمت ماموریت ده. هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکي اخلي، هغه د شواهد او دا شیان ټول سره راټولي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي. کریمینل تخنیک دا مسائل څېړي، که د سیاحتي عامې موضوع هغوی ته لیږي یا ترافیکي حادثات یا هغه ترافیک ورولي هغه سیمه انسداد کوي. دلته هغه اصلي کار د همدغه ځای نه شروع کیږي او د دې ځای نه چې خبره ختمه شوله، بعد هغه څارنوالۍ او محکمې ته تځي. دا یې پړاو ده. دا موږ ټولو نه نږدې امنیتي یا د پولیسو شعباتو ته باید مراجعه وکړل شي.
کورودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پیښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي، دوی به دغه دعوا نه رسمي کوي یا قانوني کوي نه، وای چې زه خپل باید دغه یعنی دغه ستونزې یا دغه مشکل غچ واخلم یا انتقام واخلم، خپل په انتقام په لټه کې وي او دا نرسمي کوي. او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه داوا نرسمي کوي د قانون لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاد شي د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ور نه کړل شي چې هغه مونږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارع خلاف هم دي، خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمنی زیږوي او دا ستونزې نسل په نسل باندې دغه څه تکراریږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني ادارات ته باید دغه وکړي، که چېرې هغه دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي. او که دی خپل په دې کې داخل شو، نو دا معنی ده چې د دیوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل او د نه تنه خپل په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه، چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمنۍ په میراث پرېښی ده. دا کړنه کاملا ناجایز ده. متاسفانه افغانستان د دې نوه برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی، او دې لپاره باید د کلیوالي سیمونه د جومات او مسجد او د مرکو نه په هره برخه کې باید استفاده وشي چې خلک موږ دې ته وهڅوو چې داسې کړنه ونه کړي او د قانوني ادارات ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته دي چې البته کله چې یو پیښه ورته پیښیږي او دوی متضرر کیږي، دوی ته ډېره وخت دغه دعوا پټوي، نه یې رسمي کوي. دې په خاطر چې وایي که دغه دعوا رسمي شي نو دغه مقابل لوری یا زورور ده یا به مونږ یعنی نور مشکلات به راته جوړ کړي او دغه ظلم زغمي. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقص او خراب کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخي او مظلوم هم، نو هغه مظلومیت منل هم دا دغه ده. دی باید حتما مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. که وینه کړله د خل دوه درې نفره خو دا د اقدام کول لازمي دي، زغمل جرم ده او نه دانه چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده، چې دا به مغسې بیا به فیران سالاری او دا ادامه پیدا کی، ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سی مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم، او قانوني لحاظ هم دا کار کار نه ده، حقوقي لحاظ هم کنه ده، او شرعاً هم دا کار کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارو مرو باید مراجعه وکړل شي، هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي تر هغه چې د ظالمینو د ظلم مخنیوي وشي، پرته لدی بیا ناشونه کیږي.
افغان صاحب، ځینې وخت په کلو باندې خصوصا په افغانستان کې دغه پیښې چې مایسته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي، دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي، پرته لدی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یا دغه پیښه یا دغه دعوا قانوني کې. دلته ساس نظر سره چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دا دعوا حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده، خو که قانون او شریعت که د پښو لاندې کیږي نه او د ولس په خیر باندې تمامیږي او ټولنه کې پکې هغه د ادارات او حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نه ځي، دا ښه کار ده. اما بهتره ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو، قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان یې چې په یوه کلي کې به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي، اما په ټول ځایو کې بیا دا امکانات نشته دی. نو بهتره ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب، البته په پای کې مو د دې موضوع په تړاو نظر غواړو.
باید رسمي شي، خپل قانوني پړاوونه باید طی کړي، آخري نقطې ته باید ورسیږي، د محکمې پریکړه باید وشي، که چا په محکمې په پریکړه باندې قناعت نه کوي باید بیرته تجدید نظر وغواړي، او دا موضوع باید پای ټکی پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته مطمئنه آرامه عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی، او دا چې مطمئن او باثبات او عادلانه ټولنه نه وینو ژوند کول بیا د سوال لاندې دي په تکلیفونه زیږوي او دښمنۍ زیږوي او موږ به نسلونه هم دغسې په خواري او ضلالت کې ژوند کوو نو حتمن باید د قانوني اړخ پیدا کړي او قانون ته باید مراجعه وشي قانون باید پلی شي او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي او نهایي پرېکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو تاسو د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبره ترې واورېدې. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې وو تاسو ټول په لای الله سپارو الله مو مش.
ظلم یو یو الله خبر ده ظلم یو یو الله خبر ده د دنیا گه دنیا گه علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلې دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاله دارو کا ز درد لنم نہ شم دعا دعا تر تکو زما دې سو س نصیب کړو خدایا زما دې څه نصیب خدایا هم زولې ګل شوه ز غټه غټه ورا جید اندې وهم وهم پژړا ځړما اندې وهم زنا زانم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو
زمان لپاره وا
گھر میں پو اور پوکھ گڑے